د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو خشو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. تمه ده چې د پاکستان پخوانی سفیر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی سفیر اعظم شهباز شریف د کورونا یو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آیسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورونا یو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بی پاړه خبرې تر وی بلې اونۍ پورې وڅنډولې. ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکو د روسیې د تیلو د بی پاړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مهر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
نه انجوګانې موثروي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجوګانو نه پرته د بل چا سرکار وتی.
په یوه راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غذاش یکم کم از
خواړه یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې.
کله چې د دوامدار اندسې په مدمن شکل پاتې سي کې د شي د هیموریډ کانسر یا د سرطان په څو ګرځي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کرمې تل جګړه او جنجال وي.
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډېری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي. د دوی ژوند ډېر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زویا دا چې شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه لیدلې.
ملالۍ دا نجلۍ تا هم لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2023 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوې او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې شول شوی و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2 سلنه ډېر سوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه غبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنی چارو وزارت ویان د عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل دا سروې د یو ان او ډی سی د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونه لپاره چمتو سوې ده.
موږ د ملګر ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې یې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښیي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریخ ترلاسه شوی دی. دا سروې د یو ان او ډی سی ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې و. په دې سروې کې د سیټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سیټلایټ د تیر کال له انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د نشه یي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشه موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مواصره وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پېژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري، په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ تر یو کال ډېر وخت تېرېږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تیرې شوي دي. خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګري ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا شه غواره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېرې انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډېریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډېره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دو اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی، اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډېره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډېرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
غزوش کم کم از زیاتر
خوړې یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډېره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا زیربستریز روغتون یو بل ناروغ ګلزمان وایي چې د ناروغانو تر څنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشتوالي له امله شکایت کوي. ګلزمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغېزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسوي کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیرې، موټرې بیا پنځه ورځې ولاړې، بیا مرض کمرو غریبان راځي، یو سره ورځې کور خرچه نه تر تنخواه ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او روغتیایي مرستې هم بندې شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخله بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وای که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندو ادارو له خوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخل بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا په هدلس نشه کول په نارینو او ښځینو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاص کیږي نه، یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل غټ عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه وو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه وو کې او هم په خزینه وو کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسی غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او آن دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشې تر پریښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه؟ په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او ژوي نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو متادیونو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پپټیکل سر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې پامثلا کې د شپدوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکتور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب تہی شکل باندې تفرقه کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل پدې کې د کولمو د امو او تدا د هغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای، چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کې د کولمې چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فیتر نه د په پور تری ورته په پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کې. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزابو د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو سفر شي، نو هغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دور د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوایي واخلي، نو هغه باید ګرځي دوکې د هغو په نسبت باندې دوکې واقعیت زیات.
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان دي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي، هلته په انل کانال کې موږ یو غدل لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باید ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي، هلته کله دغه غیطه مواد کلک وي، تاسې ورسره کله د مخاطي غشاګان سره لګېږي، یا غل د هغې د لپچر یا د وینې کېدلو باعث ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باعث ګرځي. ځکه کله چې هغه پر سټی شکل باندې قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشاګان لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي، زخمي کېدل څخه وروسته ناروغ ته وینه بعیدنه پیدا کیږي دوامداره، او کله چې د وینې زیات ځای وسي، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بل اخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره ورکی کنه دوامدار د سر پاتې کیږي؟
که نور اراد ولایم نه لري، خاص هم دغه د قبضیت د وجې یو د احتیاط له وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کوم انتانی علت نه ده. هغه څوک چې نشه یي مواد ترک کړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دوی دغه اسهال پیدا کیږي ورته، ځکه هغې ترک کړي د کولمو حرکت زیاتیږي. که چېرته د معدې زخم ولري، که چېرته د معدې میکروب ولري، که چېرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، که چېرته بواسر ولري، نو یا د بواسرو له امله که هغه انی کانال ساحه التهابي شوې وي او کینسر یې ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوي وکړي. ولې دغه شیان چې رامنځته شوي، قبضیت رامنځته شوي د کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.
د نشئی موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنی جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وي او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
زمونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دي هغه سبایي لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، مالته بوټونه رنګوي، او میرمنه چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې، یا پیسو مقابل کې، یا زاړو کالو مقابل کې، د خلکو جامې وینځي، یا کوټې ورته پاکوي، یا هم کلا او بازی کارونه ورته کوي. نو خپل موتاد چې ده هغه سبایي وځي ماښام راځي په نشو وسیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده، او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې د سبایي راځي کېږم، دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان تود کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش ورسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو، خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو، چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل او وی وړه بازار ته خرڅ کړه، او ځان ته پی نشئی مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی، ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو، چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلی خوخه کړې ده. خو کله چې د دین جلی خبره بشیر ته وریادوینو، بشیر په قهر کېږي او وایي چې بیخیس پینګیرای کېږم، له دین جلی سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دین جلی سره واده نه کوي، اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملا غواړی
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راواله.
خورې داس پېدې درو که څه وچو کنه داډي
څه خبره څه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر دې، تاسو ښه یاست؟ په خیر راغلی.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خورې دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کینه. سمه ده موري،
سپین کړې ته تللی وم، ډېره تږه سم، ما ساس کړ به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راواله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې. دا د زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندې وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها دا دادی، او به می راوړي. خیر اوسه لوري، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري، اوس داره ته وایا چې شین چای چکی که تور؟
خوري چای نه چشم، تکلیف مکوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دستی دم کیږي.
خیر یوسه خدای مو روزی دی لکه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځمه چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیر سره. وای یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
شه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دي ښه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زو استری مشه.
خیر سی ادی.
لالا استری مشه.
خیر سی.
زو یا نن یو زری در باندې کوم.
د سه شي سره موري.
زری دادی چې دا څه شایستان چې لیمه درته پیدا کړی ده چې په توج باندې کې بده نه ویل دی.
دا خو خزیره دی.
موري زه خو نه ما خبره. دنجلې څوک ده؟
موري ملالای خو وای دنجلې څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالارا کلور یادوي؟
هو د سالارا کلور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېرې وي، خو دا نجلۍ شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټولو ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Yeah.
دوايو